السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغې کمیټې غړیو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه درلیدلې او نه هم عام خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عرب امارات او قطر هم د چهارشنبه ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسېږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي ل شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسېږي چې بیړني ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې پاتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت ډیریکټر په کچا شپږ اشاره درې وو وشوي او له امله یې 24,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي چې 215,000 کسان هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا دغه زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقت سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې ICU پر پیاوړي کېدو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولې دي. UNDP پرون ویلي چې د ICU له واحدونو سره د مرسته د لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووید-19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسله یقیني شي. د UNDP په وینا ICU په افغانستان کې مهم رول لوبوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د ښځینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلان چې د فراغت جامې او خولۍ په سر دي لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټر سایکل سپریږي. د ایران په لویدیز بندری ښار بوشهر کې پروت د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی وویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه به په دې اړه څېړنه وکړي او چا چې دغه ویډیو اخیستې په نښه شوې او حساب کتاب ورسره وشي. په ایران کې له 1981 کال د اسلامي انقلاب راهیسې له نهو کلونو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی، خو ډېر وختونه یو شمېر ښځې له دغو اصولو سرغړونه کوي او چارواکي هم دغه ښځې ځپي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنګي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابته شي هغه به د کیف د وړتیا زیاتوالی ښکارندویي کوي او کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو برید ثابت کړي. په هغه ویډیو کې چې د اوکراین پوځي استخباراتو په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویل شوي چې د سرپوخوف کوریت کشتۍ دننه اور لګېدلې چې د مخابراتو او اتوماتیک وسایل په بشپړه توګه ویجاړ کړي. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دغه اور لګېدنه په څه ډول رامنځته شوې او یا چاته مرګ ژوبل اوښتی کنه. د کیف ورځپاڼو هم د نامعلومو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوکراین پوځي استخباراتو د برید تر شا لاس درلود. ازادي راډیو په سمدستي توګه د دغه برید ادعا نشي تاییدولی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. یو سروي خي چې له افغانانو سره شوي نقدي مرستې اغیزمنې وي. د چارو کتونکي هم د لنډمهاله اړتیاو لپاره دا مرستې ګټورې بولي.
د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري.
د نړیوالو له شاوخوا 3 میلیارد مرستو سره سره د بېوزلۍ ټغر لا ټول شوی نه دی. کندوز کې له ناچارۍ د ماشومانو درانه کارونه ډیر شوي.
دا کار دا بوتلان ټولو دور سال یو نیم سال په کار دا غریب دي.
د طالبانو لوړ پوړي چارواکي وایي اساسي قانون ته اړتیا نشته، خو کتون کې څه وایي؟
دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي پر رفح د عملیاتو د پیل نیټه مشخصه شوې.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د خبرونې تر دوهمې نیمایي زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې لشپږ نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګري ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پرون دوشنبه خپور کړی، د دغه سروې موندنې هم پکې راغلي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان لخوا ترسره شوي، ویل شوي چې د نقدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې د دغو مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او د شفافیت لپاره یې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیایي خدماتو د مسعود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوي راپور کې ویل شوي چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوي، د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاوو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالي یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوي چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توضیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا دی چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کېږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غور ته ډېر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړي ډېر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دی دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي، ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوي چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له شپږ میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سږ میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
واموریدل چې ملګري ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن و، خو ولې له دغو نغدو مرستو سره سره چې د سیګار لخوا شاوخوا 3 میلیارد ډالر بلل شوي، د افغانانو اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی؟ ولې لا هم په افغانستان کې د بېوزلۍ ټغر پروت دی او 40 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې اړه مې په مخکینۍ خپرونه کې د چارو کتونکو یاسر احمد زئی وپوښت.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې که هند کې وګورو، دې خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسایل که سرویګانې وي او دې ته ورته نور مسایل هغه چې په کار دی په هغه شکل متاسفانه نه عملی کیږي. خلق فقط هغه ستا چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغییرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې حتی په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وې. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کېږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تاته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یې یادوئ، څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9-10 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي یا دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په همدې بشري موضوعاتو او د بیوزلۍ پر موضوعاتو تمکیګو په کندوز ولایت کې د بیوزلۍ لقبله په شاقه کارونو د ماشومانو د اخته کېدو یا بوختېدو پیښې ډېرې شوې دي. ورزو د ازادي راډیو خبریال ته چې له یو شمېر دغو ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کندوز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونۍ سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس او تعلیم څخه بې برخه شوي او د کم عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. 14 کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندوز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
پلاستیک فروشي کوم، سفید ده چې نو زه شپږ ډوډۍ راخطرې ځم، سبا 1 بجې راځم، ماښام به تر راځم، نه نه خپل
څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مصري خانه کار میکنم، سبکی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصري خانه کې کار کوم. خو اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم، خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما بوتل میچینم، سودا میکنم، خونه نه اتر میبرم.
له واټونو او کوڅو څخه بوتلونه او پلاستیکي توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپلې کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسي؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزې کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس و تعلیم سره ډیره مینه لري، خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو ورځ سال یو نیم سال روپۍ کار نه کور کې چای نشته نسو. دا غریبي نه مکتب غریبي نه غریبي کور کې چای نشته دولس نه پا.
وکلن بنیامین هم یو له هغو ماشومانو دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټو نه پاله شوی.
زه د خلکو بوټونه پالش کوم او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بله ښځه کړې او موږ یوازې پرېښې وو. زه باید کار ونه کړم، باید درس ووایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې څوارلس زره کم عمره ماشومان په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، بیرته د افغانستان مسالې ته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. په داسې حال کې چې د غزې له خان یونس ښارګوټي د وروستیو اسرایلي سرتیرو د وتلو خبر ورکول کیږي. د اسرایل صدر اعظم ویلي چې د غزې پر رفح ښارګوټي د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو نیټه مشخصه شوې. په عین حال کې په غزه کې د یو اوربند ټینګېدو لپاره هم هڅې ګړندۍ شوې. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د غزې ترنګ له خان یونس ښارګوټي وروستي اسرایلي سرتیرو وتل او په سیمه کې د سخت دریځې حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په وړاندې د ځمکنیو عملیاتو یوه حساسه مرحله بشپړه شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل پوځي چارواکو وویل چې ځواکونه یوازې ځانونه سره منسجم کوي، ځکه پوځ د حماس بل مرکز رفح ته د ننوتو لپاره چمتووالی نیسي. اسرایل له اونیو رئیس ژمنه کړې چې د غزې په جنوبي ښارګوټي رفح کې به چې د کلابندې شوې غزې نیمایي نفوس یعنې شاوخوا یو میلیون څلور لکه کسانو پکې پناه اخیستې ځمکني عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې د اسرایل پوځي عملیاتو پر پلان نړیوالو جدي اندېښنه ښکاره کړې او د اسرایل نږدې متحدو ایالتونو هم د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره د یو باوري پلان غوښتنه کړې ده. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ وویل چې پر رفح ښارګوټي د پوځي عملیاتو لپاره نیټه مشخصه شوې ده. اسرایل دا سیمه د حماس ډلې وروستی پیاوړی مرکز بولي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي نتنیاهو نه دي ویلي چې دغه عملیات به کله پیلېږي، خو هغه ټینګار وکړ چې پر سخت دریځې حماس ډلې د بری لپاره اړتیا ده چې ځواکونه رفح ته داخل شي او په سیمه کې د ده په وینا د ترهګرو کنډکونه له منځه یوسي. نتنیاهو په یو ویډیوي بیان کې ټینګار وکړ چې دا کار به وشي او د پوځي عملیاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده. د اسرایل صدر اعظم داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان له حماس سره د یو اوربند پر سر خبرې مخته وړي. د رویټرز اژانس راپور لمخې د حماس او چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط د دوشنبه پورې زول چې د قاهره په نوې پړاو خبرو کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه ویلي چې د اسرائیل په دریس کې بدلون نه دی راغلی، نو ځکه د قاهره په خبرو کې نوې څه نشته. په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي وویل چې متحده ایالات هیله مند دی چې هر څومره ژر چې کیدی شي د یرغملو د خلاصون لپاره له حماس سره یو جوړ جاړی وشي چې هغه به په سیمه کې د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته هم لاره هواره کړي. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په روانه جګړه کې 3200 کسان وژل شوي او نږدې 6000 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د ولسي وګړو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. په غزه کې د اسرائیل لوري پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
را سره اوسئ. وړاندې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه دو چارواکو په روښانه ټکو ویل چې افغانستان د شریعت په شتون کې اساسي قانون ته اړتیا نه لري. د ازادۍ راډیو په دې تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د قوانینو ترمنځ تنازع او تناقض ته ژوره کتنه شوې او همداراز دا مسله راسپړل شوې چې آیا په افغانستان کې شریعت د انفاذ په صورت کې بیا هم د هیواد له نړیوالو سره د تعامل لپاره وضعي قوانینو ته اړتیا لري کنه. احمد تکل او تفصیل.
په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړې، خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟ د څارونکو په نظر نننی افغانستان چې اساسي قانون نه لري په یوه قانوني تشه کې راګیر دی. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وري په 11مه په کابل کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بی بنسټه دي، ځکه د ده په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. لدې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون کومه ستونزه نه ده. هغه زیاته کړه چې شریعت جامع قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي. په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ اساسي قوانین داسې جوړ شوي وو چې له مخې هیڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نشوای راتلی. د پرزیدلی جمهوری نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې راغلی وو چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. خو طالبان وایي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د شریعت انفاذ په یو هیواد کې د اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو اړتیا له منځه وړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کیږي او د شنونکو په باور نشټونی په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کیږي. په قوانینو کې تناقض څه وخت راځي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله سانګزای د قوانینو د تناقض او تنازع مسلې ته داسې کتنه کوي.
اساسا د قوانینو د تنازع مسأله هغه وخت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او په اساسي قانون کې د قانوني نصوصو یا د قانوني اسناد د پاره منابع نه وي مشخص شوي. په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
د فقهي او شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی د طالبانو دا ادعا چې وای دوی غواړي سوچه شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وای چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري. د هغه په باور د اسلام په تاریخ کې بیلابیل مذاهب شته او ورسره په تیرو 1400 کلونو کې بیلابیلو واکمنیو په بیلابیلو برخو کې قوانین نافذ کړي دي، نو ځکه د ښاغلي سعیدی په وینا د قوانینو د تاریخي یون ته په پام سره د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنۍ وروسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای.
په داسې انقلابونو کې چې د زور په واسطه باندې حاکمیت انتقالي
نوی حاکمیتونه مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تیر قوانین په استثناء د هغه مواردو کې چې مونږه ملغا اعلانو نافذ دي. دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
ښاغلی سعیدی وایي افغانستان اوس عملا له یوې قانوني خلا یا تشې سره مخامخ دی. پخوانی څارنواله زرکا ملیار بیا که څه هم د قانون د تشې خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هیواد نوی اساسي قانون جوړ کړي، خو دا په عین حال کې وایي طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق له لارې د قوانینو د تشې نیمګړتیا ډکوي. میرمن ملیار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل.
اوس عملاً ګورو چې په 1940 کال کې د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون تطبیقیږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې څوک درناوی قائل نه و، اما نن ورځ څوک دا جرات نه لري چې ملي هویت د افغانستان د پښتنو سره مواجه کړي. په هغه وخت کې د خلک به اوچت شول، بیرغ به جګ کړي چې موږ افغانستان نه منو، اما نن ورځ دا مسایل نشته دي. یعنی قانون لرل یوه موضوع ده او د قانون عملي کېدل یوه بله موضوع ده.
د حقوقي چارو د شانونکو په باور اسلامي هیوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملي هم کړي، له نورې نړۍ سره د تعامل پر مهال د وضعي قوانینو د نشتوالي له کبله له خنډ سره مخامخ کیږي. ښاغلی ستانکزی په دې مسله کې د مالي برخې قوانین د مثال په توګه یادوي او وایي ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي له نړیوالو قوانینو سره تناقض لري. ستانکزی د سوچه شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشاره په ترڅ کې وایي که افغانستان او نور اسلامي هیوادونه وضعي قوانین ونه لري، نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نشي کولای.
افغانستان بید بین المللی تعاملاتو او بید نړیوالو حقوقی معیارونو نه خپل حقوقی نظام نه سمبالولی. مثلا بانکی نظام، مثلا دا اوس افغانستان ته د مالی چارو د پاره نړیوال بانک قرضی ورکوي، پیسې ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي، هغوی خپل قوانین رعایتوي. یا کله تاسې په ډیپلوماتیکو مناسباتو ته ورځئ، د بین المللي حقوق او هغه بین المللي موازین چې وجود لري هغه عملي کېږي. یعنې دا یوازې د یو هیواد په خوښه نه شي تعدیلېدلی.
ښاغلی ستانکزی هغه سوداګریزې معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي او وایي په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو دعوه کومې شرعي محکمې ته نه راجع کیږي، بلکې په نړیوالو معیارونو به حل و فصل کیږي. له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی، ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی، خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغا کړي. هغه هیوادونه چې د قوانینو سرچینه یا منبع شریعت وي درې ډوله قوانین لري. لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کیږي، دوهم هغه وضعي قوانین چې د اسلامي هیوادونو د قانون جوړونکي بنسټونه یې د اړتیا له مخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي، او دریم هغه نړیوال تقنیني اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو دا دولتونه یې په نړیواله کچه لاسلیک کوي. ښاغلی ستانکزی وایي د سوچه اسلامي نظام معنا دا نه ده چې یو هیواد باید وضعي قوانین ونه لري.
د مال نظره که چیرې اساسي قانون وجود ولري په هیڅ وجه شرعي قوانین له معاصر قوانین سره په ټکر کې نه راځي. د دې لپاره چې د اسلام حقوقي سیستم د 5 لویو حقوقي سیستمونو په جمله کې راځي چې نه په نړیوالو ستانداردونو منل شوی ده، او دا د ډیرو هیوادو د افغانستان په شمول هیوادونه هیڅ کله تاسو په افغانستان کې داسې یو قانون نه ګورئ چې هغه د شریعت سره په مغایرت کې وي.
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یو بل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او پروتوکولونه دي چې افغانستان په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړي دي. د نړیوال اسناد په تیرو نږدې 8 لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یوه برخه ګرځېدلې، خو طالبان عملا ډیری د اسناد، د مثال په توګه د بشري حقونو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یو لویدیز ارزښت په سترګه ورته ګوري، نه مني. له بلې خوا د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته عملي کړي له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان پخوانیو دولتونو تصویب کړي دي، او د هیواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خپره شوی، خو طالبانو رسمن د هغو د لغوه کېدو اعلان نه دی کړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغې کمیټې غړیو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه درېدلې او نه هم عامو خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړي، نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، له شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسیږي چې بیړنی ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټې د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې ICU پر پیاوړي کېدو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولي دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د ښځینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی، د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلان چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي، لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټر سایکل سپریږي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا غو په سلسله او په توسط باندې دوا کوي تاریخ په خاطر د دې دوا کوي چې دا د سیو علاقه د غرنی علاقه د ټکټر او بشې دې ته نشرات لاله.
په یو بل ناپور کې به واوري چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نه کولای، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشئی مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال، دا د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي، خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلی دي چې په دې کې خاص مهارت لري، د هغو په سلسله او په توسط باندې دوا کوي تاریخ په خاطر د دې دوا کوي چې دا داسې یوه علاقه ده، غرنۍ علاقه ده چې ټکټر او بشي دې ته نشي راتللی. موږ مجبور اوسو چې په دوا باندې وپاشو. زموږ د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل داشې د منځ ویسي امارت یا مجاهدین دې ته به مجبور کوي چې تاسو درس تاسو پټیانو ته او تاسو په تاریخ او تاسو پر کښ باندې دوا درو پاشي.
د طالبان حکومت داسې مهال د کیمیاوي موادو شیندلو لپاره د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي ځمکې په زهر ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کیږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کور دره کوکنار
د وشیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ور ځوان وبیا زنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کز چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اخونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د څو دقیقو لپاره لیدلی دي. دی وایي چې د تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښي یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلی.
که می عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی، اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلي او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډېر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ترقم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلی نه شي، ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه د ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ که دا باید نوی جامې واغوني اختر کې ټول کرلا شي، نه، دا چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دمونه شیان ټولوي چې څه لپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لرېوالی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک د پاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکې او د مختلفو انتاني یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د منځ زه چې دې تمام لنډمهاله بې اشتهایي وایي، یا لوز آف اپټایټس.
دویما عصبی بیشتی ده چاگه تا منگا نوروگز یا نوروزا چه ده هم بیشتی اکثر ده روانی تکلیفونو پواسیتا لکر دپریشن، انزایتی، پیشارون روحی، پیشارون استرسون ده مخدر توکو ده استعمال ده نشه مواد ده استعمال پواجه پیدا کیگی او پده که کس غواری چه پا کزدی دوال بانده زان تلوگه ورکی او مثلا زان وگه کبی او دوی غواری چه دوی دا بدن وچ پاتیشی او دنگر پاتیشی و همدارنگا دوی پا بدن که طبیع آراز و علای مشتون چه دلوگی العمل پیدا شوی موجود وی.
پا انسانانو که دبی اشتهایی اوامل کم دی؟
پا انسانانو که دبی اشتهایی اوامل زخت دیر دی که دیشی چه حاد مرزونا یا لند مرزونا یا انتانی ناروغانه داخل ناروغان عصبی ناروغان هم دا بیشتی سبب کی گیا هم دارنگ دا عصبی بیشتی چه دا انوروکز یا نوروز پنامه بندی دیگی دا دی عوامل زیاد دی اکثر عواملون ای عصبی نخوخه یا عصبی ناروغه لکه دپریشن، انزیتی، سترسونا، روحی پیشارونا دا مخدر توکو، مخدر دواگانو استعمال دا الکولو استعمال دا شیشه یا تابلیت که یا امفیتامین استعمال دا دیره او هم دارنگا مزمن و زندنی ناروغی لکه سرطان دا بیشتیعی سبب یا عوامل که دلیشی.
تاسی اول سی نشهی مواد هم دا بیشتیعی لامل گرزی ولی علت یت سده؟
دا لوگی سنتر یا مرکز چکم پا موضوع که مکت لری او ده هایپوتلاموس په نامه یادیږي ټول نشهیي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نهی کېدو منع کېدو سبب کیږي په نتیجه کې د لوږې کمې سیالۍ چې موجودې هغه د منځه ځي او بالاخره د اشتیا د کمزورۍ سبب کیږي او همدارنګه نشهیي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغېز لري او د بلې خوا نه نشهیي مواد د هاضمې په سیستم باندې چې په کولمو که چرته چه غذایی مواد هضم او جذب کیگی حاغل تا مختلف هورمونونا لکه گسترین او کولیسیتوکینین افرازیگی دا کلمو دا غدوات پواسطه بانده او اغا دا اشتیا و دا غذایی مواد و دا هضم او جذب کرول لری دا هورمونونا هم لکه کولیسیتوکینین او گسترین او مختلف نور انزیمون لیفاز امیلاز دا دی دا د کمزورتیا او د دې د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي په نتیجه کې بیشتی منځ ته راوړي.
کوم ډول نشهیي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتهایی را پیدا کوي؟
ټول نشهیي مواد د بیشتهایی سبب کیږي خو ډیری چې نن سبا څېړنو ښودلې ده اکثرت میټا امفیټامین خصوصا امفیټامین چه بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي او همدارنګه میټا امفیټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشه کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅوي هغوی هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې په هغوی کې ام ویټامین او هم دا میټ ام ویټامین مواد اچوي تر څو پورې د هغوی د بیشتۍ سبب شي او بالاخره د هغوی وزن کم شي. همدارنګه هیروین الکول اکثر دوی د بیشتۍ سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتیایی لامل ځینو نشهیي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشهیي مواد شته چې د دروزنې اشتیا سبب شي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اولو مراحلو کې د کاذب یا دروجنې اشتیا سبب کیدلی شي چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هرمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د درغجنې ځینی اشتیاراوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتها زیاتیږي او بالاخره آینده لپاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتهایي سبب کیدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتهایي نښې نښانې څه دي؟
دوی که اکثر جسمانی و فیزیکی کمزوریانی موجوده وی زکه چه دوی دا بیشتیهی پا وجه مانده کمزوری که گی مثلا دوی تا دنگروال پیدا که گی خواری گی دوی بدن پسوی تغذی بانی اخته که گی دا جنسی کمزوری باعث که گی دا جسمی کمزوری باعث که گی همدارنگ دا ذهنی کمزوری باعث که گی یعنی دا مریضان کمچه دا نشوچ خب ورتا بی اشتیایی پیدا شوی اکثرا پا جنسی کمزوری پا جسمی کمزوری او پا ذهنی کمزوری اختا و بالاخره دیدی پا نتیجه که دوی معافیتی سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیگه او پا نتیجه که در مختلف و ناروغی سر هم مخکیگی چه در دوی آراز علایم خواهی.
د نشي په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په ویلو کې چې بې اشتهایي شي اشتها زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحله کې د دوی اشتها بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشې پرېږدي بېرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بېرته صحیح کیږي. په ډېرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېښي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی د اشتهایي دوام وکړي نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه‌یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مورم.
چې مونږ پلار را واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
د نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو ترن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټ دی قومندان او د نشئی موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوګی جوړ کړی دی. خود هغه امیر د پوسټه داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمې لوري
بلې پلاره
څوک دی؟
حاجي انور اکا دی.
ورته وایه چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یوسه، په خیر یوسه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یا چولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته مونږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
رښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی، ټول قاچاق بران ځدې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پ پیسې خو ورکومه نه منی سو وار مې د پیسو ورته ویلی دي خو دومره بدو باندې لګیږي لکه کنزل چې ورته کوې
نو ته وایې چې څه وکړو
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي
دا خو یې ښه لاره ده خو دا کار دومره اسانه هم نه دی
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي
اسانه خو دي خو مطلب چې ته سر خلاص کړي
جنرال صاحب غم مه کوه دا مې پیسې مې راوړي دي تا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي
چې داسې ده نور یې ماته پرېږده بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه خو ګوره زما برخه مه هېروه لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب
کمانډان صاحب موږ ولې پوسته دلته راوړله دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره موږ دلته څه شی ساتو
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی هغه پخوانی څومره مهم ځای و د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته
څه خبره
دا به وروسته معلومه شي خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو
چیرې ځو
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو ته ژر ورشه پولیس تیار کړه
په دواړو سترګو قمندان صاحب قمندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده
نو دلته څه کوو
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمین نیسو زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی
خو دوی لکه چې ما نه پیژني ما ته هم قمندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر سرتېرو په همدې دره کې پټ شئ هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی ګانونه چمتو کړئ
قمندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې مور سره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی
پولیسو اور
زلمی خانه د دوی له خوا ډزې ودرېدې فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل درځه چې ورشو موټرونه وګورو
سمه ده قمندان صاحب اوهو قمندان صاحب دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا د الله پامان